رادیو ډیوا د دې ماخمنې خبرونه د اهم ریپورتونو سرټکی د ډیر اسماعیل خان په درابان سیمه کې د خونړۍ حمله وروسته پاکستان په افغان طالبانو غکړې چې د برید عاملین او د ټي ټي پی مشران د اسلام آباد ته وسپاري. لکه د طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد ویلي چې دا حمله هیڅ په افغانستان پورې اړه نه لري. د درابان سیمه د ځایی خلکو د سرغلې لیدلې حال به هم در سره شي. د بلوچستان له تربت سیمه کوټه ته تللو احتجاج کوونکو په یخ موسم کې هم خپل پرلته ادامه ورکړي او وایي د بالاچ بلوچ په وژنه کې ککړ د سی ټی ډی پولیسو ته عملی سزا نه ده ورکړل شوې. بل پلو حکومت صوبه کې د عسکري عملیاتو د بندولو نه هم انکار کړی دی. له پاکستان افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. که څه هم حکومت ویلي چې صرف اسناد نه لرونکي کډوال به وباسي، اسناد لرونکي کډوال افغانان هم د ستنېدو په حال کې دي. دا چې وجه یې څه ده پرې پوښتې به واوري. او په غزه کې د اسرائیل د زیاتېدونکو پوځي کاروایو په اړه د امریکا په شمول د نړۍ د ملکونو تشویشونه زیات شوي دي. بایدن ویلی چې اسرائیل په خپل پوځي رویه سره د نړیوالو ملاتړ ویلی. بل پلو د غزې په شمال کې د اسرائیلي عسکرو د وژل کېدو خبرونه ورکول شوې دي. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. السلام علیکم ستړي مشه په خیر راغلی. دا د ویډیو د روانو چارو خبرونه ده چې د واشنگټن ډي سي نه یې زه فواد لمی تاسو ته وړاندې کوم. وخت شوی دی په پیښور کې د مخصوصن لاس په کابل کې د مخصوصن نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې. اول هم د افغانستان او پاکستان په اړوند یو رپورت. په افغانستان باندې د واکمنو طالبانو ویاند زبی الله مجاهد د ډیری اسماعیل خان په درابن سیمه کې د تیر ورځ د برید په اړه ویلي چې دا برید په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري او که د پاکستان حکومت د دې برید په تړاو افغانستان ته شواهد برابر کړي نو دوی به یې پلټنه وکړي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له حکومت غوښتي وو چې د دې خونړي برید عاملین او د تحریک طالبان پاکستان مشران د اسلام آباد ته وسپاري. د ډیری اسماعیل خان په درابن سیمن کې د چاودنې وروسته د عسکرو ترڅنګ د ځایي خلکو کورونه او دوکانونه هم زیانمن شوي دي. په دې اړه نور حال د عدنان بیټنی رپورت کې.
دا وخت زه هغه ځای موجود چې په پرون د پاکستان پوز باندې ځانمرګ بریف شوی وو. دا حال دی چې ویل کیږي په دښې دلته امنیتي سرتیری میشته وو او دا ورسره جوخ دیوال دی چې دته د ګاډه وټکر کړه وو. دلته چې کوم امنیتي ځواکونه دی هغه خو ویل کیږي دا اف اف پلم باندې چې کومه ډله وا او دا ایویش په لپاره راغلی وو سهار ته بتلا بیا واپس چې په دې باندې دا ځنور کې اپریز وشوي. دا هم وایي چې په دې کې اکثریت کسان چې وی هغه پښتانه وو چې د شبي مختلفو علاقو سره تعلق ساتلای. دغه سه موږ دلته وکړل چې دغه حال چې د ودانې په مکمل تور باندې راشدلی دا او دلته موږ وینو چې د ویرو ټوکړي هم پرتی وینو ویني هم پرتی او د جسپلو ټوکړي هم پرتی دي او دغه سه ورسره هغه ګاډه چې کوم په خودکوش استعمال شوی د هغه ټوکړي هم پرتی دي. تر دې وروسته اوس موږ ګورو چې سخت سکیورټي د بیرنی ولسوی دي او هغه دیوال چې په زرنګي بیر لنګړې شوی په هغه باندې هم امنیتي سپیری لګیا دي جوړي ورسره چې کوم ودانې نور غرزول شي په هغه جوړولو باندې هم کار روان دي. زما تاسو دا وایي چې دلته نه واځي دغه چې دغه ودارۍ ته نقصان رسیدلای لدی سره سره دلته ورسره ورکوټه بازار چې کوم درابن بازار وایي لیکيږي دغه درابن بازار کې د خلکو کاروبارونه یا دکان هم څه منشي ودي او پاره کې دلته خو غټ کاروبار نه وړه په منبر کاروبار نه کیږي خو د دې کاروبار ته هم نقصان اوسته دي. دا وخت ما سره د علاقې یو مقامي کستا حنیف نن تاسو دې کړی حاجی محمد انیف صاحب په ودا انیف صاحب تاسو د څوډنه په خپل باندې واوري دا څه نقصان او څنګه مولي دا
بالکل موارد صاحب بالکل مولي کورونا له دغه چې خنن کیلومتر لري دي مګر موږ له کټو جو غوړه لا باندې راځو له کټو جو ما شومان چې بغار جوړه کې ډېر بد حال وځي تر چې بس راتلا نه شو چې کوم دا حال مجولي دې په داستر کوم.
دلته موږ وکړو چې تر خلک چې دی وړمړ کاروبار نه چارې لګولې چې غاډې چلوي وړمړ کاروبار نه کوي ځین عام خلکو ته چمړاړې دلای دا
او ته ډېر اړه دلای دې شه به ډېر نقصان ورته اړه دلای دې مکمل لدا سه دي چې خوران په در په در افلاته دي دا سه سرمایدار خلک هم نشته دلته چې یاره په خپل جوړ کې بس د حکومت ته به او خدای ته به سره هیله وی بل شي نشته لاته
او کوم قسم نقصان لکه خلکو دکان نړنګ سوي دي سامانونه ته ځان اړدل ته کوم نقصان سوي ده
دا ګرد ګډونه اکثرا د خلکو ګډونه نړیدلې دي دکانونه کرک سوي دي شوشه ماته سوي دي دکانونه دا ګرد تاوانونه دي عوام خوراکي غصب دی.
سمه ده جی، زبر تاسو ته وایم چې دا ورسره په دې طرف ما سره د پولیسو تانه ده او دا ویل کېږي دا مخامخ ورسره دلته یو بله ودانۍ ده چې هغې باندې سنیپر شوټر کوم چې هغه ناست و کوم عسکر چې بچ شوي وو هغه چې دې طرف نه بهر ته د ژغورلو هڅه کوله نو هغې طرف نه سنیپر شوټر په ذریعه باندې دې ټارګټ شوي دي. پاکستان پوځ په دغه برید کې د 2 عسکرو وژنه تایید کړې ده او دلته موږ ته بیا ځینې امنیتي چارواکو وویل چې په دې کې نږدې 40 پورې کسان چې دي هغه ژوبل شوي هم دي چې هغې دا وخت د اسمر خان په پوځي روغتون کې درملنه روانه ده.
د بلوچستان له تربت سیمینه کوټې ته تللو احتجاج کوونکو نن هم په سړه هوا کې خپل احتجاج جاری وساته او وی ویل چې د دوی غوښتنې نه دي عملي شوي او نه هم د بالاچ بلوچ په ورژنه کې ککړ د سی ټی ډی پولیسو ته عملی سزا ورکول شوې ده. دوی په بلوچستان کې د عسکري عملیاتو د بندول غوښتنه هم کوي خو حکومتي چارواکي وایي چې په صوبه کې د ترهګرو ضد عملیات به تر اخره دوام ولري. نور حال د حافظ الله ستوري شیرانی پر رپورت کې
نن دویم ورځ هم د کوټي په سرياب ملسمه کې د بالاچ بلوچ کورنۍ او بلوچ یک جهتی کمیټې احتجاج روان دی. په دې احتجاج کې ماشومان او زنانې هم شریکې دي. وای د بالاچ په وژنه کې ککړ د سی ټی ډی پولیس چارواکو ته دي د عملی سزا ورکولو ترڅنګ د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د پولیسو او نورو عسکري ادارو عملیات بند کړل سي.
همارا مطالبه زموږ غوښتنه خدا دې چې کوم ریاستي جبر دی او په جالي مقابلو کې چې د بلوچستانو په ناقانونه توګه ټول وژن روانه ده د دې بند سي د دې پرځت زموږ د تحریک روان دی
ته اني کې خلاف یې جو هماري تحریک دی. د بلوچستان له تربت سیمې څخه او ورځې وړاندې پیل شوی احتجاجي لانګ مارچ دوی ورځې وړاندې کوټه ته رسیدلې. دوی په خپل سیمو کې د پاکستانی امنیتي ادارو د عملیاتو او په هغه کې د ځوانانو د ممکنه وژنې د پیښې د پلټنو ترڅنګ په صوبه کې د پولیسو د مقابلو د بندیدو او د لادرکو بلوچستانو د مندنې غوښتنه کوي. په دې احتجاج کې تیر میاشت وژل شوی ځوان بالاچ بلوچ کورنۍ هم شامل ده. دوی وایي انصاف دی ورسره وسی د ترهګری عزت پولیسو سی ټی ډی د روان کال د نومبر د 20مې او 23مې په منځنۍ شپه په تربت کې د څلورو ترهګرو د وژلو داوا کړی و چې د بالاچ په نامه ځوان هم پکې شامل وو. د بالاچ کورنۍ ادعا کوي چې بالاچ بی ګنا وو او پاکستانی عسکرو هغه لخپل کوره ل اوله پورته کړی. د هغه مقدمه په عدالت کې روانه و خو څو ورځې پس د غمړی د پولیسو په مقابله کې په وژل سو کسانو کې مندل سوی. سی ټی ډی پولیس هغه وخت یو بیان خپور کړی وو او دای منلی چې بالاچ بلوچ له دوی سره په مقدمه کې بند وو خو په تربت کې هغه شپه د ځانګړو عملیاتو پر وخت د بالاچ وسلوالو ملګرو د پولیسو پر موټر وسلوال برید کړی چې د پولیسو په موټر کې ل اوله ناست بالاچ پکې وژل سوی. د پولیسو په جواب دزو د هغه درې بریدګر ملګری وژل سوی دي. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جانت سی ډی وته وویل د دې باوجود چې بالاچ بلوچ په یو لسترهګریزو پیښو کې لاس درلود خو بیا هم د هغه د وژنې د پیښې اړوند حکومت د عدالت په حکم د سی ټی ډی پولیس ځینې چارواکي له دندو لری کړي د هغوی پر ضد یې مقدمه درج کړي او د پیښې پلټنې پیل کړي. په صوبه کې د امنیتي ادارو د اپریشنونو د بندولو اړوند د احتجاج کوونکو د غوښتنو په جواب کې هغه داسې وویل
بلوچستان بغاوت د او د ترهګری د څو یعنی ګوندونو او تنظیمونو چې پراوین پندز لګیدلې دي دا غو د یو ستونزي پر ضد مبارزه کوي. په دې کې د سی ټی ډی چې دی هغه زموږ هیروز دي او دوی چې دی د هر ترهګر چې دی هغه پر ضد مبارزه کوي او تر اخر سلګي پر با سی ټی ډی د ترهګرو لم ترهګر بلمن جوړي عملیات روان وي. هر څوک چې په دې ملک د ترهګری یعنی په جرم دي دا خلاف بدترین کاروایی کوي.
بلوچ یک جهتی کمیټه او د بالاج کورنۍ وای چې تر اوسه د پیښه د مقدمه کاپی و دوی ته نه دور کول سوي. په خبره یې کده دوی یاد غشتنې و نه منل سي دوی به په لا سخت احتجاج لاس پوری کړي او د احتجاج په توګه به تر اسلام آباد پورې ځي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا کوټه.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
په بلوچستان کې مو د احتجاج کوونکو بلوچستانو په اړه رپورت ولید. واوري د اوس هم په بلوچستان کې د بل احتجاج په اړه باندې رپورت هغه دا چې د چمن د احتجاج د غوښتنو په اړه په ملاتړ د پی ټی ایم د مشر منظور احمد پختین د گرفتاری خلاف عوامي نېشنل ګوند احتجاج کړی او وایي د چمن پر لد د مشانو پر ضد اف آی آر او د دوی په کورونو ناقانونه چاپی دي ختم کړی شي. نور حال د سیمینار د نعمت الله سردی په دې رپورت کې
دا ومن نېشنل ګوند صوبای صدر اظهر خان اسکزی په چمن کې د ګوند وغونډې ته وویل چې پښتون قوم سه هر وخت د خپل حق غوښتنه کړې ده. بیا د وخت جابر حکومتانو د سختو کړونو سره مخامخ کړی دی. پاکستان ازادي د وخت څخه د پاکستان افغانستان ترمنځ کرښه باندې آباد پښتانه قبایل په آزادانه توګه تا ګوراته کوي. خودنن حکومتان دغه حق نور کوي.
دا عوامي نېشنل ګوند لخوا انډیم پی ټی ایم او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند سره په ګډه دغه احتجاج دلته په چمن کې د تیرو څلور پنځو ورځو څخه روان پرلت په ملاتړ او د پرلت مشرانو په ضد مقدمه درج کولو او په چمن کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتون د نیولو او سبب در کولو په ضد اعلان کړی وو. خو په سملاسي توګه د دغه نن ورځې ملت پالو ګوندو پر دغه احتجاج باندې د حکومت څخه قسمه دریز مخته نه دی راغلی. د بلوچستان صوبې نگران حکومت ویان جان اسکزی سره تماس نیولو او درز اخستلو هڅه وکړي. خو هغه په خپل ژغیژه پیغام کې دومره وویل چې امریکا ژغ رسنۍ د حکومت مخالفو ګوندو ته کوریج ورکوي ځکه زما د دې څخه بایکاټ دی. خو مخکې جان اسکزی په خپل بیانونو کې د پرلت غوښتنې بې ځایه بللې دي چې حکومت د افغانستان سره تګ راتګ پر پاسپورټ او ویزه باندې کول لازمی ګڼي. د نن ورځې احتجاجي غونډې ته د پی ټی ایم صوبای کوارډینیټر نور بچا وویل چې د پرلت غوښتنې د ټولو پښتانه کام غوښتنې دي. د دوی غورځنګ تر شا ولاړ دی. پر چمن دروازه د پاسپورټ ویزې شرط د منلو نه دی. په دغه احتجاج کې شریک عادي خلکو وویل چې په چمن کې روان پر لټ په ملاتړ د سیاسي مذهبي او ملت پالو ګوندو په احتجاجونو کې هر وخت په زورونو کسان شریک وي چې د حکومت دغه پریکړه نه مني. خو بیا هم حکومت د دې خبره نه مني.
چانم بغاری و ناری وی می دغا کی جلسی و جلسونه کی عوام هم جلسی و جلسونه کی دا حکومت پاکستان دا زمون غریب عوام دا در پدر دا ټکور ټکور دلته نه کارخانه ست نه یو بل شی ست نه یو بل شی ست دا غریب عوام چی شو د دې आवाज واوري
په چمن کې روان پرله د حکومت څخه دغه غشتنه کوي س د کم نمبر څخه عملی کړي د پاسپورت او ویزی رژیم پرې کړي واپس واخلي او د دې پر شخصه کارت او د افغانستان سپین بولدک پر تشکیره باندې د تګ ورتګ اجازه ورکړي خو حکومت پاکستان دغه پرې کړه واپس اخستلو ته تیار نه دی. نعمت الله سرحدی، وی یو ای ڈیوا ٹی وی، چمن.
وی یو ای ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلیویژن تولا او بے طرف خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیریش ساتا
بیا هم په خیر اغلی دا ویو ایډی وا دروانو چارو خبرونه دا اوس هم د منځنی ختیځ حالات په غزه کې د اسرائیل د پوځي کاروایو په نتیجه کې د عامو خلکو په بنګ ژوبل باندې د امریکا تشویش هم زیات شوې دي. صدر جو بایدن د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ښکاره غبرګون ښودلی او ویلي دي چې اسرائیل به په دې رویې د نړیوالو ملاتړ وبایلي، خو بایدن دا ټینګار هم کړی چې امریکا به د اسرائیل تر څنګ ولاړه پاته وي. بل پلو په غزه کې جګړه روانه پاته ده او اسرائیل ویلي چې په یوه ورځ کې لس عسکر په غزه کې وژل شوي دي. نوشیروان قلندر له نور تفصیل سره.
د اسرائیل پوز ویلي په غزه کې د نهه سه شنبه په ورځ عملیاتو کې 200 وزیر فعاله کړی دي او وایي د هغه دوه کسانو مړي موندلې دي چې په اکتوبر کې په اسرائیل د برید وروسته تختولې شوي وو. په غزه کې د کډوالو په جبلیا نومې کیمپ کې یو بل مارکیټ هم تباه شوی په کومه کې چې د عامو خلکو وژنې کېږي. په دې اړه د صدر بایدن تشویش په زیاتېدو دی.
موږ اسرائیل ته ښکاره ویلي دي او دوی پرې خبر هم دي چې د بېګنا فلسطینیانو خپلواکي او حفاظت اوس هم یوه اندېښنه ده. دوی چې څه هم ګامونه پورته کوي باید د بېګنا فلسطیني ولس د ژوبل کېدلو، وژلو او ورو کېدلو وغیره د مخنیوي لپاره هر ممکنه هڅه وکړي.
د نهې سه شنبه په ورځ صدر بایدن د انتخابي کمپین په لړ کې یوې غونډې ته وویل د بې درېغه بمبارۍ له امله اسرائیل نړیوال حمایت د لاسه ورکوي. د وایټ هاوس د دستاویزو مطابق بایدن وویل اسرائیلي وزیر اعظم خپل اتحاد کې بدلون ته ضرورت لري او پکار ده فلسطینی اتارټي با اختیار کړي چې د امن په بهیر کې ورسره همکاري وکړي. بایدن د اسرائیل د قومي سلامتیا چارو وزیر بنویر په خصوصي توګه ذکر وکړ. بنویر د دوو ریاستونو د قیام مخالفت کوي. جو بایدن دا خبرې په داسې وخت کې کړي دي چې 13 ورځ یو سلو 53 ملکونو د ډزبندۍ لپاره د ملګرو ملتونو د قرارداد حمایت کړي، لسو ملکونو د قرارداد مخالفت وکړو او درویش هیوادونو په رایو کې برخه نه ده اخیستې.
زمونږ فرض دی چې د دې قرارداد د لارې هغه خلک بچ کړو چې لا ژوندې دي او اسرائیل په تعمیل کولو مجبور کړو، هغه خلک هم چې اسرائیل ته تحفظ ورکوي. په کار دا چې نړیواله هم آهنګي ومني.
د دې نه مخکې د ډزبندۍ په اړه بل قرارداد د جمعې په ورځ په سلامتي کونسل کې د امریکې د ویټو په سبب ناکامه شو. ناکی دین وای د پمنځنی ختیځ کې د امریکا ګټې زیانمنې کړې دي.
د ملګرو ملتونو چارواکي او د عمومي اسمبلې اکثریت غړي هر ممکنه لار ګوري چې په امریکا د خپل دریځ بدلولو لپاره اخلاقي فشار واچوي.
د عمومي اسمبلې قرارداد منل لازمي نه ده خو سیاسي وزن یې شته.
مونږ چې په ملګرو ملتونو کې د مثال په توګه په اوکراین د روسي یرغل د غندنې په لړ کې د سویلي نړۍ د مرستې لپاره څه کوو خو مونږه ووټونه بیللې شو. که مونږ لیدل کیږو چې منافقت کوو، که مونږ لیدل کیږو چې د خپلو اقدارو نه لرې کیږو.
اسرائیل او مرستیالان یې وایي ډزبندي حماس ته ګټه رسوي او په مستقبل کې حماس په اسرائیل د بریدونو لپاره بیا راغونډېدو ته برابروي.
دا حماس د قانوني حیثیت ورکړي چې وسپوري نه د ترلاسه کړي. دا هغه ترهګرا مشرانو ته باور ورکړي چې ثابته کړي دا چې باور پین نشي کېدل.
د روان کال د اکتوبر په 8 په اسرائیل د حماس برید کې لک ترلګه 1200 کسان وژل شوې دي. د دې په جواب کې اسرائیل په غزا کې د حماس خلاف جنگ شروع کړي چې پکې د فلسطینی چارواکو په کول تر اوسه د 1300 نه زیات کسان وژل شوې دي. نو شروان کلندر VOA دیوا واشنگتن ڈی سی.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په غزا کې په روانه جګړه کې د انساني خواخوږي په بنیادونو د اوربند قرارداد په اکثریت رایو سره پرون منزور کړ. دا چې دغه قرارداد به څومره اغیز ولري او اسرائیل به یې پیروي وکړي او کنه، په دې اړه تفصیل د VOA دیوا خبريال فضل الله لنیویارک نه را لېږلی دی.
د ملګری ملتونو عمومي اسمبلی په غزا کې په روانه جګړه کې د انساني خواخوږي په بنیادونو د اوربند قرارداد په اکثریت منظور کړی دی. دغه قرارداد ملګری ملتونو ته مصر د عرب ډلې په استازیتوب وړاندې کړی و. د قرارداد په حق کې 153 هیوادونو رای ورکړه او د امریکا په شمول 10 ملکونو د قرارداد مخالفت وکړو. 10 ملکونو په قرارداد د رای د اظهار نه ډډه وکړه. د ملګری ملتونو د عمومي سملې مشر ډین فرانسیس غونډې ته وویل دا وخت چې په غزا کې سر روان دي دا غیر انساني عمل او د نړیوال انساني قانون سرغړونه ده. هغه وویل په جنگ کې هم یو قانون وي، په زرګونو خلک وژل شوي چې پکې 80% ماشومان او زنانه دي.
Since the 1st of December we are witnessing the resumption of violence.
د دسمبر د لومړۍ نیټې راسې مونږ وینو چې تشدد بیا پیل شوی. چې انسان سوچ کوي چې لدی ورستو بس کیږي، ولس باید د داسې ظلم سره مخ نشي لکه څنګه چې مونږ نن وینو. بیا زه دا پوښتنه کوم چې له دې وړاندې چې مونږ سګام پورته کړو لا به نور څومره زرګونه خلک وجل کیږي؟ نور وخت نشته، دا تباهي باید ودرول شي.
د ملګری ملتونو لپاره د امریکا استازي لیندا تامز وینفیلد وویل په غزا کې انساني بحران دی چې ورته باید سمدستي پام وشي. هلته باید د ضرورت سامان ورسول شي، خو تختول شوی خلک باید په سمدستی توګه بیل کوم شرط خلاص کړل شي. اغلی تامز گرینفیلد آس چې لخوا په قرارداد کې د ترمیم ملګرتیا وکړه او زیاته کړه چې باید د هغه رپورټ پلټنې هم وشي چې پکې د اکتوبر په 8 د حماس لخوا د جنسي زورونې خبرونه راغلي دي.
We support speaking out with one voice to condemn Hamas for its terrorist actions on October 7th.
موږ د دې ملاتړ کوو چې په کار ده د حماس د هغه عمل غندنه وشي چې د اکتوبر په 8 هغوی کړی دی. دا ولې دومره ګران عمل دی چې ماشومان او د هغوی مور پلار د هغوی په وړاندې وجل ظلم دی. د کورونو سوځول په داسې حال کې چې خلک پکې د مرستې دپاره چغې وهي، ځکه امریکا دغه ترمیم وړاندې کړو چې په کار ده د دې جبر او ظلم په متفقه توګه غندنه وشي. موږ ټولو غړو ملکونو ته وایو چې د دې په حق کې رای ورکړي او دا په جار ووایي چې د اکتوبر په 8 څه شوي دا د زغم وړ نه دي.
په ملګری ملتونو کې د اسرائیل استازي قرارداد منافقانه وبللو او زیاته کړه چې په قرارداد کې د حماس د ظلم غندنه نه ده شوې.
What would your countries do if you were in Israel's shoes? Call for a ceasefire? What would
تاسو د اسرائیل پر ځای وای نو تاسو هیواد به څه کول؟ آیا تاسو به هم د ځبندي غوښتله؟ ل ماسکو، بیجنګ او استنبول څخه پښتنه کوم چې تاسو خبرګون به څه وو؟ دلته ناست هر تن ته معلومه ده په لومړي دسمبر یو وقفه راغله، خو دغه وقفه هم حماس ماته چې د تشتول سي یو زنانه ول پرېښولو انکار وکړ او زموږ په کلیو شهرونو راکټونو غورځول روان وساتل.
د جنرال اسمبلی د غونډې وروسته د ملګرو ملتونو لپاره د فلسطین استازي ریاض منصور د عرب ډلې او د پاکستان د استازي سره په ګډه خبرې اعلان ته وویل د قرارداد وروسته باید په سمدستي توګه جنگ ودرول شي. فضل الله، وایس آف امریکا، دیوا، نیویارک.
او اوس هم د نړۍ یو بل پرخته ورزو چې هغه د اوکرين مسله د اوکرين صدر ولودیمیر زيلنسکي په دې هفته کې د امریکا د اورو وکړه او په واشنگټن کې د لوړپوړو امریکایي چارواکو سره په ملاقات کې کوشش وکړ چې د روس سره په جنگ کې اوکرين ته د امریکا پوځي مرسته جاری پاتې شي. مګر په واشنگټن کې د اوکرين سره د نور مرستو پر سر سیاسي لانجې روانې دي او دا سه نخ کاری چې صدر زيلنسکي دی په اسانۍ سره د امریکا نوې مرسته تر لاسه کړی شي. د زيلنسکي د سفر نتایج څو په دې اړه د وی وی ډیوا همکار پیر زبیر شاه د امدا اوس د کانګرس زوادانه لمخې نه موږ سره په پروګرام کې دی چې تفصیل به را سره شریک کړي. پیر زبیر شاه ستړي مشه په خیر اغلی زما غاګوري استا سو غږ زنه اورم پیر صاحب فکر کوم کومه تخنیکی سون زده او په دې هیله چې استا سو غږ ز وکړی شم چې وایورم بیا هم زمونږ تخنیکی همکاران ټیکنیکل همکاران به په دې برخه کې کوشش جاری ساتي. پیر صاحب اوس ما غږ درځي
او زه خو اورم تاسو غږ
ډیر خو اوس استا سو غږ اورم مخکې ما تاسو غږ نه اوریده. په هر صورت واشنگټن ډي سي ته د صدر زيلنسکي دوره څه نتایج درلودل څومره کامیاب و دا دورې څه تر لاسه کړل؟
نو جی پر لاسه خو ډېر کم کړل. $200 میلیون چې کوم هغه په خوانه چې کوم دوی ته اپروو شوی وو په غوینا بایدن هغه ته $200 میلیون ورکړل د میزایلو لپاره او د دفاعي هوائي چې کوم هغه د دفاع لپاره. خو بایدن چې کوم دی هغه دلته ریپبلیکنز ته بیا پرون بیا غو کړای ک فرض ک تاسو دا یوکرين ته چې کوم امداد دا یو شپه ته بلین ډالر بایدن غواړي د هغه نه د کانګرس نه یو سل لس بلین دی په کې یو شپه ته بلین دی یوکرين په لاس دی او دوی پرون بیا بایدن ورته ویل دلته چې دا ډیر ضروری دی چې موږ دوی ته ورکو په داسې ټایم باندې چې دوی په ضرورت کې دی. خودلته حکومت ریپبلیکن غوند والا کسان دي او وی مخالفت کوي محکم کول او سم کول او وی بنیادی داوی چې یو خو مونږ ته نگرانی پکار د زیاده پیسې سر تزي او سنگه لګي او بل دومره خبره دای کوي چې مونږ ته یو ستراتیجی وخای چې تاسو پلان څه دي سنگه ودا جنگ غټي او سب پروګرام سنگه ده دا مونږ ته وی چې پتا نشتا. خو بهرحال پرون بیا بایدن بیا په دوی غږ وکړ ورته ویل کتا سو فاس کا دی کې پیسې یوکرين ته نه ورکوي او دا بل نه پاس کوي نو دا لکه تاسو د پیوټن په لاس کې لوبيږي لګیاي. نو یو قسم دلتا زيلنسکي دواړه دلتا کانګرسمنانو سره ولې دل او دغه خپل پیغام ورکړای چې پوتن نه د غټل پکار او پکار د چي دوی سره د مرسته وسی. خو مونږ وګورو اوس دا ټول شای چې د دلته په سیاست باندې دی آیا سیاسي حکومت وزدا د ډیموکرات او د ریپبلیکنز په منځ کې آیا دوی په دې راضي کیږي چې کله پورې دوی نوی راضي ما نه دی خیال چې دا زيلنسکي ته په پیسې داسې ضرور کړی شي.
او یو کال وړاندې په امریکا کې دلته د اوکرين د جګړې په اړه د سیاست مداران ترمنځ یو ډول اتفاق لیدل کېده خو اوس هغه ډول اتفاق نه لیدل کېږي او قرار قرار ریپبلیکنان په شا کېږي. واشه څه ده ولې داسې تغییر راغی په یو کال کې؟
نو یو کال کې یو خو ریپبلیکنز دا هم وای هغه وای چې دا یو زنه ریپبلیکنز ټول نه زنه ریپبلیکنز دا وای چې په کار دی چې امریکا خپل دلته په چکم جنوبی بارډر دی په دلته چکم ملینز په ملینا او خلک را روان دي په کار دی چې دلته د غم وکي بجای دی چې د یوکرين د سرحد د بارډر فکر کوي لګیا دی. یو خدا درز دی بل اوس په نشدو وخت کې کوم غولي دل دا درې دوه میاشتې مخکې چې کله اکتوبر کې دا حماس واقع او شوا د اسرائیل د حماس والا نو هغه نه هم دا څه وشول چې توجه یو قسم اسرائیل طرف ته شوه بل دلته ریپبلیکنز ته یو موقع په لاس ورغله چې هغه د یوکرين چې کوم شرط دی هغه د اسرائیل شرط د امداد سره وتړي. نو دا او بایدن هم دا ورته وایي چې تاسو د یوکرين ځل نه خبره ده او د اسرائیل ځل نه خبره ده. نو په هغه وجه نه ریپبلیکنز ته اوس یو بل دا څه په لاس ورغله دي چې هغه سیاست په کول شي او دا چې کومه مسله ده دا وګدول شي او سیاسي مقاصد پر عدالت د بایدن انتظامیه ته لکه سخت وخت ورکول لپاره. نو دا بدلون راغی او زيلنسکي او یوکرين په دې پویږي او دی په دې یره دي چې آیا دا سنوي چې دا سمره توجه او سمره چې پیسې دي یا سمره چې اصله دا هغه د یوکرين په ځای اوس اسرائیل ته روانه ده نو دوی نه به توجه لري شي او دوی به کې دې شي دا جنگ چې کوم دوه کالونه روان دي دا دوی وبېلي. خو بهرحال بدلون به راځي چې څنګه وخت تیریږي. خو ما په خیال د حماس چې کوم هغه د جګړه دا هم ډیر فوکس دی یوکرین جګړه نه هغه کو او دلته ریپبلیکنز ته یو داسې شی ورکو چې هغوی بحث پرې اوږدولی شي او دا ګرانه کولی شي د حکومت پاره د بایډن پاره چې هغه هغه ته یوکرین ته امداد ورکړي. دا یو شپېته بلین ډالر چې کوم دوی واړي چې موږ ورکو
او پیسې د خارجه ریپبلیکنان په خپل دغه دریز باندې کلک ولاړ دی. اوس نو بایډن او همدا شان زيلنسکي ته څه کول دي؟
نو جیب زيلنسکي خو ما په خیال ډیر څه نشي کوله. زيلنسکي خو لګیا دی غوی کوشش کوي چې یورپین یونین کې زړه غوشي ولې چې هغه ممبرشپ وشي نو دا به د نېټو زمواري شي چې دوی بیا بچ کړي. خو ور سره دلته
او په خی پیسې د یورپی اتحاد او د نېټو خو به دوه بیلابل تنظیمونه یې نوالته بیا د یورپی د نېټو څنګه ځمواري کې چودي بشکي.
ساری ما د نېټو ممبرشپ مې ورته وی د نېټو ممبرشپ ما مقصد نو مطلب هغه دا چې دوی به اوس دا خو یو ځان لا عمل دی هغه به ټایم لګي خو هغه نمخ کې هغه دا وای زيلنسکي دا وای چې لکه دوی ته اوس ضرورت دی اسپیشلی چې کوم هوایي دفاع دا دوی ته میزایل پکار دی ډرونز ورته پکار دی نو دغه شی او دلته چې کوم دی ما په خپل هر سب ډیپند کوي په امریکا باندې او په امریکا کې هم د ریپبلیکنز او ډیموکرات منځ کې چې دوی کینی او دوی یو لا روبا سی خو چې مونږ ګورو دلته سیاست ګرمیږي لګیا دی ریپبلیکنز اوس لګیا دی دوی یو ځای کیږي او بایدن په خلاف د امپیچمنت د مؤاخذه چې کوم قرارداد دی هغه وړاندې کوي لګیا دی. نو مطلب مې دا دی چې دلته سیاسي ما په خیال سیاسي وزا داس نه دا چې دوی دواړه راضی کول او ته تیار وي او نږدې وي چې دوی د یوکرین مرسته وکړي. نو زيلنسکي مو انتظار کوي او مونږ ګورو چې د سیاست نه سره جوړیږي. خو بهرحال دلته چې کوم انټونی بلینکن دی او ډیفنس سیکټر دی هغه بار بار دلته په کانګرس ته مو ویل ریپبلیکنز غړو ته مو ویل چې دا ډیر ضروری دی چې مونږ هغه ته امداد جاری وساتو یوکرین ته کني پوتین چې کوم دی دا جنگ غټی لګیا دی.
او په یورپی اتحاد کې د شاملې دوه پاړه تاسو هم مخکې ولڅه اشاره وکړه اگر چې تاسو مطلب ناتو خو یورپی اتحاد را پیاد شو د کې د شاملې دوه په برخه کې هم د افتر ډیره مهمه ده د اوکرين د پاره ځکه بحث ور باندې کیږي چې یو اوګده لار به یي چې اوکرين د سازمان تنظیم کې شامل کړئ شو کنه که چیرته دغه کار وشو نو دا به د اوکرين د پاره څومره ګټور وي.
دا خو ډېر غټه په دی وی چې د یورپین یونین په بلاک کې باقاعده په رسمي توګه دوی شامل شي نو هغه سره چې کوم تړلي خبرې وي دا غد دفاع وي غد تجارت وي غد نور سفارتکاری وي نو دا ډېر غټ سفارت لیول باندې به یوکرين ته ډېر غټ بوست ملاو شي چې د یورپ یو برخه شوه او دا د روس برخه نه ده چې کوم دی وای چې مونږ یورپ یو مونږ روس نه یو نو دا یو قسم دی وی د ریزومنل شي بل بده ته سیاسي ډېر وز لکات تقویات ورکی او سفارتي تقویات ورکی مالی امداد ورته زیات شي او چې کوم سمبولیک ما په خیال ډېر غټ یو غبه وی او روس په هم بیا د ته ګوري چې د کوم حمله کړی دا د یورپین یونین په یو ممبر ملک باندې کړی دا نو هغه سره تړلې چې کوم بیا خبري وی روس په هغه سره هم ځان مخول ته تیار ساتي.
خو خدا لار ډیره اوګده کاریا دا امکان مولري نو دا سه په یو کال دوه کال کې به امکان لري. ډیره مننه پیر صاحب چې موږ سره راغلې او جزئیات مو وړاندې کړل. ژوند دی اوسه
ډیره مننه.
بیا هم خراغ لیدا وی دی ودا او اوس راځو بیا هم د پاکستان حالات ته. پاکستان کې سپریم کورټ په مشهور ډول په پوځي عدالتونو کې د مرکی کسانو د مقدمو د اوریدنې په اړه د اکتوبر د درویشتمې نیټې پریکړه ځنډولې ده. سپریم کورټ په خپل لاندې فیصله کې ویلي دي چې پوځي عدالتونه د تورونو کسانو مقدمه اوریدل شي مګر روسي پریکړه به د سپریم کورټ له حکم سره مشروط وي. په دې اړه نو تفصیل الیاس خان وړاندې کوي.
د اکتوبر په 13مه د سپریم کورټ پنځه کسیزه بنچ خپل فیصله کې د مې په 9مه نیټه د تشدد نه ډکو مظاهرو په لړ کې د نیول شو ملکی وګړو مقدمه په پوزي عدالتونو کې کېدل غیر قانوني ګام بلل او امر ورکړیو چې د 9مه مې د ملزمانو مقدمه دي عامو عدالتونو ته ولېګل شي. د شروع چهارشنبه په ورځ د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ کې د سپریم کورټ شپږ کسیزه بنچ د 13مه اکتوبر د پریکړې پر ضد د دفاع وزارت د خیبر پختونخوا پنجاب او د بلوچستان نگران حکومتونو او شهدا فاونډیشن نومې تنظیم د انټرا کورټ خواستونه منظور کړل او د اکتوبر د 13مه نیټې فیصله معطل کړه. جسټس مسرت هلالي د اکثریتي پریکړې سره اختلاف وکړو. عدالت د مقدمې اورېدنه د جنوري تر 3مه هفته پورې وځنډوله او فریقینو ته نوټیس جاری کړي. قانون پوهانو او د شهري حقوقو فعالانو د سپریم کورټ په پریکړه خبرګون کې ویلي دي چې د سیویلین زیادہ عام و شہریان مقدمے پا پوزی عدالتوں کی چلے دل ندی پکار.
ہمارا موقف یہی تھا کہ سیویلین کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے.
زمون دریز داو چی دا عام خلق و قضیے پا پوزی عدالتوں کی چلے دل ندی پکار او دا ترہ گرہ زد مقدمے دا ترہ گرہ زد عدالتوں کی چلے دل پکار دی. خوپا انٹرا کورٹ خواستوں کی زمون خبرہ عدالت واو نرے دا د بنچ په جوړښت هم د وکیلانو اعتراض خو عدالت دا اونه منلو او خپل لنډ فیصله ورکړه.
ټیمپرری آرډر جو ہے دے دی.
قانون پوهان وای په پوزی عدالتونو کې د عامو شهریانو مقدمه د ملکی دستور او د بنیادی حقوقو پر ضد دی او زیاتوی د یو پوزی افسر په مشرۍ کې جوړ عدالت نشي کېده او پوزی عدالتونو ته عدالتونه ویل غلط دی.
وردی والا جو ہے وہ عدالت نہیں ہو سکتی ہے.
وردی والا عدالت نشي کې دې ولې چې دوی د اعلی عدلي د لاندې نیوي دا این د 201 ماده لومړی شرط دی چې عدالت به د های کورټ د مشره لاندې وي او پوزي افسران د عام عدالتونو نه بلکې د خپل کمان یا د مشر حکم مني او زګړم چې پوزي عدالتونو ته عدالت ویل غلط دی.
د سپریم کورټ په نننۍ پریکړه په سوشل میډیا نیوکه شوې دي. د بشري حقوقو فعال او سیاستمدار افراسیاب خټک په ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی د پاکستان ریاستی ادارې د بحران ښکار د ریاستی ناکامیو گواہی ورکوي. د پارلیمان وجود او نه وجود برابر دي. عدلیه د فشار د لاندې ده او د انتظامی په نوم یو سلیکټډ حکومت جوړ کړی شوی دی او اولس د اقتصادي بحران بې اختیاری او بې انصافۍ ښکار دي. ایم زبر نو می یو صارف په ایکس لیکلی په پوزي عدالتونو کې رومبای مقدمه د احسان الله احسان اوریدل پکار ده. هغه خو دوی په خپل د بند نه خوش کړو. د پوس په ولکه کې چې کوم خلک دي هغه ټول سیاسي بنديان دي. دوی نه څوک وژلي دي او نه د دوی نه وسله یا خودکش جیکټونه ترلاسه شوی دي. الیاس خان وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
بل پلاو په سایفر مقدمه کې پر پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف پاکستان پر مشر شاه محمود قریشی باندې فرد جرم لګول شو دی. دواړه کسان د جرم څخه انکاریان دي. تحریک انصاف ویلی په مقدمه کې د بیړې نه کار اخیستل شوی دی چې د ګوند په قبل یو نامناسب ګام دی. نور حال د اسلام آباد نه رابعه پیر وړاندې کوي.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د پخوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشی پر ضد د سایفر مقدمه کې د افیشل سیکریټ اکټ لاندې د ځانګړي عدالت قاضي ابوالحسنات سولکرنن فرد جرم عائد کړو. د پلټونو وفاقي ادارې اف ای ای سرکاري وکیل سلفکار عباس نقوی د اوریدنې ورسته د پنڈی اډیاله جیل مخې ته مطبوعاتو ته وویل چې د ریک انصاف پر مشرانو درې تورونه ولګول سول. لومړی سایفر په جلسه کې وڅرلول سو او د هغه پر جزئیاتو خبرې وسوې. دویم د وزیر اعظم او بهرنو چارو وزیر په توګه دغه سایفر بیرته د بهرنو چارو وزارت ته نه ولېږل سو او دریم د سایفر کارولو څخه د هیواد امنیت ته زیان رسیدلې. بل پلوته د تحریک انصاف وکیل سلمان صفدر وویل چې فرد جرم نه دی لګول سوی.
هماره سامنے کوئی چارج فریم نہیں ہوا.
زمنګ مخه ته سفر د جرم نه دی لګول شوی. سدس خط نه دی شوی او کوم خبره چې کیږي هغه صحیح نه ده.
عدالت کې د تورن مشرانو کورنۍ وی خو د اسلام آباد های کورټ د پرانستا مقدمه او ورولو د حکم سربیره مطبوعاتو ته د مقدمې ته اوریدنی اجازه نو ورکړې سویم. قانون پوهان وایي کچره فردي جرم لګول سوی دی نو بیا به د عمران خان او شاه محمود قریشی پر ضد د سایفر مقدمه باقاعده سماعت شروع کیږي.
عمران خان دا ته پوری چکم چارج لگےدل دے اغه سیکشن 5 دے او دا سره شام محمود قریشی چ دے دا غبنی سیکشن 9 لگےدل دے. زما په خیال د عمران خان چکم کیس دے او ز په عدالت کې موجود ما چکلا د دا غبن لگےدل او عمران خان اغه نو فریم پشای باغې باندې دا چې د دو جرم جدي د پلکی کی په اغه سی کیټګری کې 5C او پاغې کې میکسیمم سزا چې دا اغه دوکاله دا او اغه دای سی چکلا یو سیکریټ ډاکومنٹ افیشل ډاکومنٹ کلا اغه پبلک رشی او هغه نو پاری کې بیا سزا دوا کاله ده. خو پاری چې کله بیل ده اورې ده کې دونو پاری کې دا و چې دا بیا بیل بل کې راځي.
لدې څخه وړاندې خصوصي عدالت په درویشتم اکتوبر په دغه دواړو ملسمانو فردي جرم لګولې وو. خو د اسلام آباد های کورټ وکاسیزه بنچ په جیل کې د مقدمه اوریدنې پر ضد د عمران خان درخواست منلې وو او د مقدمه اوریدنې کله دم پر سوالې وو. د پاکستان داخله وزارت د دسمبر په لومړۍ نیټه د امنیتي اسبابو له امله د عمران خان او شاه محمود قریشی پر ضد مقدمه په جیل کې اورولو نوټیفیکیشن جاری کړی وو. عمران خان د سایفر مقدمه څنډول لپاره د رواني میاشتې په 11مه یو ځل بیا اسلام آباد های کورټ کې درخواست دایر کړو.
دا سم مقدمه چې د افیشل سیکرټ اک لاندې راځي په دې کې دوه قسمه سزاګانې ورکول کېدلی شي. یو کچرې دغه معاملې څخه د هیواد تخمن کټه ترلاسه کړې وي نو تورن کسته د عمر بند یا د مرګ سزا ورکول کېدلی شي. خو کچرې داسې نه وي نو د دې سزا د دریو کالو څخه سلورو کالو پورې کېدلی شي.
اخوانی وزیر اعظم عمران خان تور لګوي چې د دوی ته وزیر اعظمې د چوکۍ څخه لری کولو کې امریکا لاس درلودو چې د ثبوت په توګه دوی یو دستاویز د کال 2023 په اکتوبر کې په یو جلسه کې سرلولې وو. خو د پاکستان حکومت او امریکا څو ځله دغه تورونه رد کړي. وفاقي پلټونکو ادارې اف ای ای د ستمبر په 13 نیټه عدالت کې یو چالان جمع کړی وو چې پکی عمران خان او شاه محمود قریشی د افیشل سیکریټ اکټ لاندې د سایفر پټ متن افشا کولو په مقدمه کې اصلي تورن ګرځولي وو. رابیه پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
په پاکستان کې د ډیر ځند وروسته په راتلونکي فروری میاشت کې انتخابات کېدونکي دي او څارونکو وایي چې پوز بیا هم د ملک په سیاسي ډګر کې یو مضبوط عنصر پاتې دی. اسلام آباد کې د وی د څنګ مرشه سره زمان په 2023 کال کې د پاکستان د داخلي سیاستونو په اړه یو ریپورت لري چې تاسو سره یې شریکو. کیوی خواته د پاکستان یو پخوانی وزیر اعظم د کرپشن په قضیو کې جیل ته واچول شو او په خلاف قانوني کاروایو کې ظفر اغله. بل طرف ته یو بل په خوانی وزیر اعظم چې هغه هم په کرپشن کې مجرم ګڼل شوې وو د څلورو کلونو پس راستون شو او په خلاف قانوني چیلنجونه هم لري کړې شو.
د پاکستان سیاست اوس هم د کنټرول لاندې دی. لا هم د انتخابي سیاستونو مقبولیت او د خلکو د مرضی ترڅنګ د نورو عواملو تر اثر لاندې دی.
د پاکستان په سیاستونو کې د ملک پوز تر ټولو اهم عامل ګڼل کیږي. په خوانی وزیر اعظم نواز شریف چې تر دې وروستیو پورې یې پوز په سیاست کې د مداخلت له امله ملامت ګڼلو د دغه طاقتور ادارې سره د مذاکرات وروسته پاکستان ته راستون شو. بل په خوانی وزیر اعظم عمران خان چې یو وخت کې د پوز له مشانو سره د خپلو نږدې تعلقاتو خبرې کولې هم دا پوز د خپل برکناری او زیاتېدونکو قانوني مشکلاتو ذمہ‌دار وګرځولو. په مارچ میاشت کې کله چې پولیسو لاهور کې د خان د نیولو کوشش کوو خو د غوم لا تړو د پولیسو مخه نیوله خان لخپل کوره د وی وی سره خبرې وکړي.
مسج تاسو خو ول چی د پاکستان لپاره ټولې فیصلې د یو کس لخوا کیږي. هغه یو کس څوک دی؟
هغه د پوسټ لخ کړ دی ټولې فیصلې هغه کوي.
خان چې د اگست د 15 منیټي راهیسی جیل کې دی د کرپشن خلکو پارولو او غداری په شمول د الزاماتو یو اوږد لیست سره مخامخ دی.
دلته سبق دا دی چې که هر څوک په هر طریقه او شکل فوزي اسټابلیشمنت چیلنج کړي، که هغه د بلوکولو د لارې وي او که په سیاسي چارو کې د مداخلت د مخنیوي په طریقه، هغه کس به د سیاست نه لرې کړی شي، کله په تشدد او کله په نرمۍ سره.
ساکال چې کله د عمران خان ملاتړو د می په نهمه د هغه د گرفتاری په خلاف احتجاج کې د پوز په دفترونو او جایدادونو یرغل ورور، نو پوز د یو بې مثاله حملې لاندې راغی. د پوز سرلخکر او حکومت د سخت عمل ژمنه یاده کړه. د هغه نه پس د عمران خان د تحریک انصاف یا پی ټی آی ګوند مشران او پلویان په ډله ییزه توګه گرفتار کړی شول. لږ تر لږه اتیا سیاستمدارانو د پی ټی آی نه د خپلې لارې جدا کولو او یا بالکل د سیاست د پرېښودلو اعلان وکړ.
No political party had gone that far.
His kama siyasi party de hatta na warasidali hum de kabala ta suwal dala chi PTI de rawadu ki kleshwa
down to size
charun ki wai de kar de ye riyo mahol ra paida kade de khan tasveer aw nu pa media ki nashta aw haga intikhabato ki de candidate ke dulona na ahla garzawal shwai magar haga la ham maqbul pata de
political party
سیاسی ګوندونه جواری ریخی لري په معاشره کې ریخی جواری دي. فکر نه کوم چې د زبردستی په کوشش به په اوږد مهاله کې یو پارټي ختم کړی شي.
د عمران خان پارټي په سختۍ سره کوشش کوي چې د فبروري انتخاباتو لپاره آزاد کمپین وکړي. نور سیاستمداران بیا دا تور لګوي چې ګنې اوس مهال نواز شریف د استابلیشمنت د خوخي کس دی. څارونکو پریشانی څرګندوي چې په سیستم باندې د وټرانو اعتبار په ختمي دوی دی.
The faith in electoral process
دا باور کم دي چې ګنې د انتخابي پروسې نتایج به منصفانه وي او په کار د چې دا باور بیرته بحال کړی شي.
And that should be restored.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ په سپتمبر میاشت کې ویوي سره مرکه کې وویل چې هغه غواړي څارون کې راضي وساتي، مګر هغه سره د عوامو د عدم رضایت تشویش نشته.
موږ به واک اختیار آئنده منتخب حکومت ته وسپارو. که هغه څوک وي نور سیاسي لانجه او باسونه کېدې شي روان پاتې وي.
د دې الزاماتو په اړه چې پوز به د کوم سیاسي پارټي ملاتړ کوي او د چا خلاف به وي، تر اوسه د پوز مشرتابه څه نه دی ویلي. په جون میاشت کې پاکستان کې د ګلپ لخوا د عوامو یوې نظر پوښتنې وکړه چې څلور شپیته فیصده پوښتل شوي خلکو ویل په کار دي چې پوز په سیاست کې کردار ولري. د سارا زمان رپورت، فواد لامی، وی او ای ډیوا، واشنگټن. پاکستان نه د ناقانونه افغانانو ترڅنګ د هغو افغانانو وطن ته د سنیدو لړۍ هم دوام لري چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني دستاویزات یا کارتونه ورسره شته. د تیر وخت په مقابل کې دا مهال د قانوني افغان کډوالو په بیرته تک کې هم تیزی لیدل شوې ده. په دې اړه نور حال فرشین واره وړاندې کوي.
د پاکستان بیلابیلو برخونه د غیر قانوني افغانانو د ستنېدو ترڅنګ د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال هم خپل وطن ته ستنېږي او هر میاشت په زرګونو شمیر کې کډوال خپل وطن ته روان دي. په پیښور کې میشت قانوني اسناد لرونکو افغانان وایي د بی اسناد افغانانو د ستنېدو سره سم دوی هم د آینده په اړه فکرمن دي او د بیرته تګ فیصله یې کړی ده.
مونږ سره دا یره دا مونږ له اوسه پورې داسې چې پوسیا دغه باندې خدای ډاډه ورته ځکه سی سی کارت او دغه مونږ سره رشته دی ښکارا کوي. لکه مونږ ته اوسه پورې داسې دغه نه شي خدای را سره رشته دی چې د سی سی کارت یا د مونږ مطلب دی چې اکثره پولیس والا دغه کې چې دا خو دویم نمبر دی دی کې خو تاریخ نشته دی دا خو تاسو مطلب دی دا ایکسپایر دی دا مسله مونږ ته سی سی کارتونو والا تړي رضایتي او یره بالکل د سی سی کارت والا په دې باندې نشته دی کنه چې اکثره دا سی او ساده دی سیم نه لري ساده غونډې کارت دی هر پولیس والا ته چې ښکارا کوي دا خو دغه نشته تاریخ پینیشته دی بیر ډیټیکس پینیشته دی دا بون ته ډیر مشکل دی.
په پیښور کې د افغان کمشنریټ چارواکي وای د نومبر په میاشت کې ونیم زرو پوری قانوني اسناد لرونکو افغان کډوال د تورخم په لار خپل وطن ته ستانه شوې دي. افغان کډوال تور لګوي د پی او آر او ای سی سی کارت لرلو پرته هم هغوی زورول کیږي، نیول کیږي او پیسې هم ترې اخستل کیږي. د کمشنری چارواکی وای پولیسو او نور اړوند ادارو ته بیا بیا ویل شوې چې قانوني اسناد لرونکو افغانان دینه نیول کیږي او نه دی زورول کیږي.
دنه چې موږ بیا دلته انټرویو تفوسو کو نو کفرس کم پی وار زکه چې هغه ولنټری ریپیټریشن چې د انصار په ثرو باندې کیږي هغه هم لګټي زیات شوی دی. خدای کی چې څونه خلک راشي د پنجاب نه فار ایگزامپل دغه فیملی نه پر 15 کسان نو باقي کې خامخادری یا سلو کسان ان ډاکومنټډ وي ناغم په دې ير کې وی چې د اعظم چې کم ناری نه دی یا ما د پاره ګټه کې بهر مارکیټ ته ځي نو که خدا نه خواسه د سبا ونی وې شو نو راز زب د انصار هولډر چې د زب سره ملاټ سم کم اس کم ماته د انصار پیکج ملو شي او دا انډاکومنټډ د بم بایزته طریقې سره د ایم ځان سره بوزم نو هغه ریپیټریشن هم سیوا شوی دی. بالکل
په تورخم کې د حکومتي ادارو چارواکي وایي هغه قانوني افغانان چې د پاکستان نستنیږي د هغو کډوالو شمیره په کې زیاته ده چې د پیوار کارډ لري. چارواکي وایي د دسمبر په 12مه هم 15 شپېته پیوار کارډ لرونکي او 9 ای سی سی کارډ لرونکي افغانان د تورخم د لارې خپل وطن ته ستانه شوې دي. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
په افغانستان باندې د واکمنو طالبانو د وزیر اعظم مولا عبدل د وزیر اعظم رسیال مولا عبدل غنی برادر په دې روسي ورځو کې د ایران د چابهار بندر دوره کړې او د ایران د بهرنو او کورنیو چارو وزیرانو سره یې کتلې دي. ریپورتونه وایي برادر د ایران د لارې د افغانستان ترانزیت تجارت کولو په اړه تهران سره د همکارۍ خواهش څرګند کړی دی. ځین تاجران د طالبانو مجوزه ګام د پاکستان او افغانستان لپاره ګټور نه ګڼي. په دې اړه نور تفصیل لکوټ نه د حمید سمسور پر رپورت کې.
تاجران وی د تراګری او د کاچاک د مخنیوي لپاره چې پاکستان د افغانستان سره د پولي په اړه کومي پیسې لیکلي دي چې له عمله طالبان اوس د ایران د سمندر لالاري تجارت کول غواړي خو دا د پاکستان متبادل نشي کېدای.
چابهار کله هم د پاکستان د لارې شمه متبادل نس جوړې دی ګوکې د افغانستان لپاره چې دی هغه اپشنونه نور همست د اوس څکم د واخان لار خلاص شي په دې باندې هم راتلای شي په نور لارو هم کېدای شي د سنټرل شې د خوا څخه لارې دا کینه د خوا د تورغونډي د خوا د لیکن اصل خبره دا ده چې دا ټول لارې په خپل ځای باندې د افغانستان لپاره اسان او ارزان لار شي دا اغه د کراچي بندر دی یا د پاکستان د لارې د ګوادر او کراچي سي دي اغه د دې لپاره ډیر اسان او ارزان لارې.
کاروباریان وی کچيري افغانستان له ایران سره خپل تجارت پیل کړي دا به په خیبر پښتونخوا په بلوچستان کې په بیروزګاری کې به نور اضافه وکړي.
د چابهار ست افغانستان پورې شکم ته ترانزیت دی د خرص په د فریټ پر ریټ کې از ډیر بزیاسي شکم د کرایې په مت کې د ګډ شې دي تر هغه ځای به ګران رسیږي او بل خو ته چې موږ وګورو په پاکستان هم د دیشه اثرات نسرات للی په دې خاطر نسرات للی چې ساکم سرویسز انډستری شې د ترانسپورټ دی ستا پېټرول پمپس دی ستا شکم فود کنزپشن دی او ډیر خلکو روزګار دی سره بلوچستان او د خیر پښتونخوا چې کم خلک دي او د خلکو زیات دارومدار په ترانسپورټ هغه کم چې بیروزګار
پاکستان حکومت وی چې د افغان ترانزیت څخه کاچاکبر ګټه ترلاسه کوي او د پاکستان اقتصاد ته زیان اړوي.
افغانستان کې تجارت
د افغانستان سوداګرۍ سره زموږ د پاره دومره ډېری ستونزې نشته. زموږ د پاره یوازنې ستونزه د سرحدي پولي تنظیم دی چې ډېر اړینه او د سرحدي پوله ده او خلک له دې څخه ناسمه ګټه ترلاسه کوي. د تجارت په لړ کې موږ دوی ته بشپړه ډاډ ورکړې چې قانوني تجارت وکړي. د قانوني سوداګرۍ پر تر سره کولو کې دوی ته اسانتیاوي برابروي.
تاجران وی چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کله هم څلور شکل کې شرمانسته شي تر ټولو لومړی تجارتي چاري ودرول شي
چې په ټوله دنیا کې د ترانزیت ریډ د لپاره لارې خلګ ورکی خپل خلکو ته روزګار ورکی د پاکستان چې کوم واکداران دي ودا شي ته به سوچ کوي د خبره به د بلوچستان چې کوم حقيقي تاجران دي د خیبر پښتونخوا چې چمبرز دي د غوسر بچي د ګورنمنت واکداران کښینی او د دې ست د متبادل پښتنه وکي زمرج د مستقبل فیصله دي د پنجاب او د سند د تاجرانو په ناس نه کوي.
تاجران وی د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم غلامسان انګوراډا چمن او د بادنی لارې دي د تجارتي چارو لپاره پال کړل شي او سرحدي مارکیټونه د هم پرانستل شي چې د پولي د دواړو غاړو اوسیدونکو په غربت کمونی کې مرسته وکړي. حمید سمسور وی او ډی وا کوټا.
بیا هم په خیر اغلی دا د ویډیو د روانو چارو پروګرام دی چې د واشنگټن ډی سی نه یې ز فواد لامی تاسو وړاندې کوم. په دې هیله چې د پروګرام رپورټونه مو تر اوسه پورې د پام وړ ګرځېدلې وي، اوس هم راځو یو بل مهم خبر ته چې په نړیواله کچه ډیر ارزښت لري. او هغه دا چې په دوبۍ کې د نږدې دوو هفتو خبرو اترو وروسته د شاوخوا 200 ملکونو استازو پریکړه وکړه چې نړۍ باید د تیلو استعمال په تدریجي یا په قرار قرار بند کړي. د موسمی بدلون په چارو کې د امریکا خاص استازي جان کیری دا پریکړه وستایله او دای په بحرانونو کې ګیر نړۍ کې د نړیواله همکارۍ نه خو بلله. په عراق کې چې په موسمی بدلون کې یو لډیر واغیزمن شو هوادونو څخه د خلک وایي چې کلیه په دختو باندې بدلیږي. د امریکا خبريالې هیدر مرډاک رپورت په دی اړه د مجاهد جواد پغه کې ووري.
د سره صلیب نړیوالې د روای د عراق کلیوالي سیمې د وګړي مودې رئیس په موسمي بدلون کې اغیزمن شوې دي او د 990 ملسي ز رئیس په سیمه کې تودوخه 1.15 درجه د سانتیګریډ لوړه شوې ده. د تودوخه د غزياتوالي اکثر سیمې له ژوند کولو څخه وستې دي. دغه څابا یو وخت ډیرو کلیو ته اوبه ورکولې. د نږدې سین په څیر اوس وچه شوې ده. اکثره فصلونه دلته نه کیږي او ان د فارمونو څاروي هم کافی خواړه نه لري.
والله تاثر
زی له هر پروا اغیزمن کړم. ټول سیم اغیزمن شوې ده، حتی څاروي هرڅه خلکو خپل څاروي او پلورل. زه نه پوهیږم چې په داسې حالاتو کې به څنګه مبارزه کوم. ټول سیم وچه شوې ده.
فصار تسحر تسحر بالمنطقه هنا.
محمد وای او وکاله کیږي چې لفارمون څخه یې ګټنه د کړي او په سیمه کې اکثر خلکو خپل مزکی پریخي او په موسل کې نګدي خاطرت للی. حالت هغه کافی کمزده کارونه هم نشي مندلای. ل جګړې شپه کال وروسته هم تر اوسه په بشپړه توګه نه دی راغېدلی. او مرستندوی کارکونکي وای د عراق په جنوبي برخو کې ژوند لا سخت دی، چیرې چې د تودوخي او د شګلونو طوفانونو زیاتوالي په زورګونو کسان مجبور کړي چې په دې وروسته وکړونه کې خپل کورونه څخه ووځي.
سبب المشكله بارانونه کم سوی، تودوخه زیاته سوی، د شګو طوفانونه زیات سوی او ونی کم سوی دي. د تودوخه درجه زیاته سوی او ب کم سوی دي چې کرنیس سیکټر یې اغیزمن کړی دی.
عواصف الترابيه ايضا
هغه وویل د کلونو رئیس نړیوالو هڅو کومه ګټنه ده کړې چې په عراق کې د تودوخه لوړیدل ودروي. خو کاروندګر محمد وای تر اوسه لسمی نه وزي، که څه هم زینو ګاونډیانو یې فارمونه پریخې دي.
السقي الخوصر هذا على الابيار
موږ شپېته او یاټونه غنم وکړل، خو تیر کال باران نو او سقال هم نشته.
من عند الله بس الديمي والله ما يقطع يعني هل
هغه وای د هغه ما شومان په نورو زاینو فکر کوي چې حالت ژوند جوړ کړي، ځکه هغه دلته هیڅ راتلونکي نه ویني خو ډیر لاري نشته. هغه وای د لسیزو رئیس روانو جګړو او بشري ناورینونو او خارونو ته د کرنیزو کارکونکو لورتک سره غریبی چې لالمخ کې څخه دغه هواد ځپلې وو نور هم زیاته شوه. د امریکا غږ د خبريالي هادر مرډاک لپاره مجاهد جواد د امریکا غږ دوا واشنگټن ډي سي.
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاګي. له کنیکټ دوه وروسته تاسو د ریوی پانا پانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
عزت منو لیدونکو او اوریدونکو تاسو په مخکنی ریپورت کې دا واوریدل چې په دوبۍ کې د دوو هفتو خبرو اترو وروسته د قریب 200 ملکونو اساسو په دې اتفاق وکړ چې په نړۍ کې د تیلو استعمال په قرار قرار کم کړی شي ځکه چې د موسمی بدلون سبب ګرځي او په دې برخه کې بیا د موسم د تودوالي سبب ګرځي د لشي د ماحولیات مایرین وای چې په پاکستان کې هم د چاپریال د تودوخي د حکومت او د خلکو د بیغوري لوجه د هواد په شمالي سیمو کې غرونه او په غرونو کې موجود ځنګلي ځناور او ګلیشیرز د ګواخ سره مخامخ دي. د ماحولیات مایرین وای د موسمی بدلون د خراب اثرات او د غرونو په حفاظت کې د انسانانو د غفلت لوجه د موسم په لحاظ د پاکستان حساسیت نور هم څه واشه. دا و د زمونږ د نن مخصوصن پروګرام چې تاسو مو وړاندې کړ چې په دې هیله تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. تاسو نه اجازه غواړم، تاسو ته ښه شپه علامه ماشه.